سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپک په جيدي تاسو مخه کله ساده راډیو راوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپل غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په شپږنیمې بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک کې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به د دې درې ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به د افغانستان کې د بشري حقونو په تېر بیا د نجونو ښځو درملنو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي نن د شنبې د نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلویښتو ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپوري، ناسیان او ممندري، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دوهې بهیر د کاري ډلو د تېرې اونۍ غونډې چې زیات نن دوشنبه د چنګاښ 14 رسنیز کړي دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د جون په 13 او د جولای په 19 نیټه ترسره شوه د افغانستان د خصوصي سکتور په ملاتړ او له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو متمرکزه وه. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوه په خبر پاڼې کې ویلي غونډه کې له طالب استازو سره د افغانستان په نړیوالو ژمنو او د ښځو نجونو د رول په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د دوهې بهیر د کاري ډلو په یاده غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو ګډون کړی و او د طالبانو و کسیز پلاوی هم ورغلی و. یو نامه د غونډې جزئیات نن داسې مهال خپاره کړي چې ماښام مهال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوي جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال د څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړی دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردون، اتنز او اصفهان کې د ایران په اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. لا دې حملو وروسته امریکایي چارواکو ویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي تاسیسات خورا شاته پاتې شوي دي. په پام کې د ټرمپ او نتانیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې وګوري دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 280 تنو ته پورته شو. لسګونه کسان لا هم تری تم دي او د پلټنې چارې روانې دي. سیلاب د هغو یو څلوېښت تنو وړن جونو کمپ هم په سر اخیستی دی چې د اوسینې غاړې ته په میلې تللې وي. د اوبو کچه کمه شوې خو د نورو وروښتونو وړاندوینه شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي د هغه زمري مالکان نیولی دي چې لاهور کې یوه ښځه او دوه ماشومان ټپیان کړي وو. پولیسو پرون یکشنبه ویلي یوې کروندې تښتېدلی زمری، یوه میرمنه او د هغې 15 کلن او 1 کلن ماشومان ټپیان کړي دي. په استوګنیزه سیمه کې په یادې کورنۍ د زمري د برید ویډیو خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د برید پر مهال ننداره کوله او د حملې د مخنیوي هڅه یې نه ده کړې. دا زمری اوس یو پارک ته لیږدول شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالب واوریدل شي. تمه ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث وشي. افغانان له دې ناستی څه تمې لري؟
په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره
وړاندې به د هغو اغیزمن افغانانو شو بشري مرستو ته اړمند دي غوښتنې هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې پر تورخم د باروړونکو موټر چلوونکو ویزې د ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اسانتیاوې رامنځته شي.
د یو ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
وړاندې به په نړیوالو مسایلو هم تم شو که چېرته وخت پاتې شو. پکتیا ته به هم ورشو چې په جانخیلو کې یو څو بستریز روغتون پرانستل کیږي. ستاسې پیغامونه به هم درته ولرو. نرمه تلیو مشته ملتیا مغواړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلال افتی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده غونډه نن د کابل په وخت مهاخام شپږ نیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل شوې په دې ناسته کې د افغانستان اړوند نور موضوعاتو تر څنګ به په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې په محدودیتونو هم خبرې وشي. تمه ده چې له دې بحثونو وروسته به ملګري ملتونو د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د دوام او د غراس په دې هیواد کې د فقر او بیوزلۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوې چې دا غونډه دوشنبه د جولای 8 د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې پیل شي. تمه ده په دې ناسته کې غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزونې تر څنګ دا هم وڅېړي چې دا وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت لپاره څه معنا لري. د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم تصویب شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې پریکړه لیک کې د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنتیا بیا تایید شي.
د ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک تصویب شي. دا پریکړه لیک واضح او هر اړخیز دی. په دې کې د افغانستان سیاسي، بشري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه یاد شوي. طالبانو او نړیوالې دنه ته پکې واضح پیغامونه دي. په دې کې د غشن د افغانستان د خلکو او د دوی له غوښتنو ملاتړ موجود دی.
خاغلی فایق وویل چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د سولیز او ټول ګډون افغانستان غوښتون کې دي. د داسې یو هیواد چې د سیاسي او ټولنیز برخلیک ټاکلو کې ټول اقشار ونډه ولري. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د غراز د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وروستي درې میاشتنی راپور هم بحثونه وشي. د افغانستان پاړه د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د تیر جون په درویشتمه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو دوام، د اقتصادي بحران زیاتېدل او له بشري حقونو نه پراخه سرغړونې د اندېښنې وړ موضوعات یاد شوي وو. نصیر احمد فایق دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې به د افغانستان استازولي هم د افغانانو په استازولۍ خبرې او څرګندونې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نن ورځې په ناسته کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار وشي. د کابل یوې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد الیاس
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. له نور هېوادونو څخه هم افغان مهاجرین راشړل کېږي، په زور راوستل کېږي او بېرته خپل هېواد ته راستنېږي، چې دغه په هېواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث کوي چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. دغه راز په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري اوج ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلی سکل په دې هیواد کې لګ تر لګه 23 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د کډوالو د پراخه جبري ستنونې لړۍ د افغانستان بشری بحران لا پسې ژور کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د تازه ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې هغه ناستې بیا اغېز بللی چې د دوی استازي پکې ګډون نه لري. طالبانو په وار وار ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی ته ورکړل شي، خو دا چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ لا هم د تیر جمهوري حکومت استازی سنبالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کله ساتي راډیو ناورې پیران کې میشته پان کډوالو ته لدې واده د اوتر لپاره د ورکرشي مهلت سره مهاله یو شمیر کډوال وای لازیتون کې فشار او لستونځونه حالات سره مخ دي. دوی ازاد راډیو ته ول شو په ورستي ورځو کې ایرانی پولیسو په بلابل خارونو کې د پلاتنې پوسټ زیات کړي او بیا اسناد کډوال نشي کولای لاویر ان لغ په کورونو ووزی. د ایران حکومت په دې واده کې میشته بیا اسناد وان کډوالو د سر میرنی کارت لرونکو ته لدې هواده د وټو لپاره د جولای شپږمه روستۍ نیټه ټاکلې وه. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې میش د شپکسیزي کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هره شیبه د پولیسو له لورې د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کېږي. تازه زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ دلته پاتې ده او دا افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکړم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطا په یو فابریکه کې کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی تر څو ښکارا نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی. الله دې هغه ورځ نه راولي، خو که کوم اولاد مې ناروغ شي روغتون ته یې نشو وړلی. په ویرې ژوند کوو. په دې کارخونه کې له 500 تر 600 کسان کار کوو. د کارخانې له احاطې نشو وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسیدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی نیکتی یو میاشت وړاندې په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2 میلیونه او 100,000 بیا اسناد افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2 میلیونه نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بیا اسناد کډوالو شمیر 4 میلیونه او 100,000 ته رسیدلی. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2 میلیونه کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2021 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2 میلیونو څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژندپاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسیدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خدل ته هیڅ روحي او رواني امنيت نه لرو په بلا بلا ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوریت حکومت نظامیان وشلي مخ هم سخت پویر کیو
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونی په اړه د ایراني چارواکو له وروستي اعلانونو وروسته له هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې د روان کال د مئی میاشتې په وروستیو کې خبره شوې ویلي چې له ایران د جبري ستنونی پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 400 میلیون افغان کډوال اغېزمن کړي د فرانسې خبري اژانس د آی او ایم له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15 لک 40 زره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماړه کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري دا په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه مخامخ لیدنه ده بل ورته د ایران ولسمشر ویلي اسرائیلو غوښتل پر ایران د جګړې پر مهال د هم وژني خو هڅه یې ناکامه شوه همدا شېبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله الدین دی لودین صاحب ستړی مشي په خیر راغلی که تاسې د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ
ډیر مننه فریدا جانې د ډونالد ټرمپ او د بنیامین نتنیاهو د ملاقات دوه مهم ټکي او موضوعات دي چې د لویدیځ اجنسونو په وینا په نننۍ غونډه یا لیدو کتو کې به خبرې پرې کیږي د سر موضوع د غزې شاوخوا دوه کلن جګړه ده چې هلته بشري ناورین حاکم دی او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم به د غزې د جګړې په حواری یا پای تر رسیدو باندې خبرې کوي تر دغه ملاقات څو ورځې وړاندې یعنی 13 اونۍ د پنځم په ورځ ډونالد ټرمپ ویل چې د غزې د 2 میاشتنی اوربند طرحې چمتو کړې دغه طرحې وړاندې کړې ده او ویلي دي چې اسرائیل هم په اصولو کې ورسره موافقه کړې موږ خبر درلود چې حماس وسلواله ډلې هم چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي د دغه طرح جواب ورکړی دی او حماس ویلي چې دغه طرح ته چې امریکا وړاندیز کړي یا د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده دوی په مثبت روحیه سره جواب ورکړي تر اوسه ډیر جزئیات معلوم نه دي خو ممکن د نتنیاهو او د ترامپ نننی ملاقات کې په دې باندې خبري وشي او روس جزئیات معلوم شي چې آیا اسرائیل هم موافقه کړې له دغه اوربان سره د اوربان وړاندې سره کړه د بحث بل موضوع د نتنیاهو او ترامپ ترمنځ هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ او دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ روسي شخړې او روسي جګړې وي چې ترامپ هڅه کوي البته پر راپورونه کې راغلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي هوکړه او موافقه رامنځته شي تر څو بیا دغه دواړه هیوادونه چې پخوانی سیالان دي بیا سره په جګړه وننخلي اسرائیل او ایران 2 ورځې جګړه وکړه او هلته اسرائیل ویل چې ایران کې ګنج میر اهداف وشتل لوړپوړي پوځي چارواکي د ایران لمنځه یوړل دغه راز د ایران اټومي کډرونه هم هدف وګرځول په همدې ترڅ کې بیا امریکا هم پر ایران خپل بریدونه وکړل چې درې مهمه اټومي بټۍ ورته وشتلې د اصفهان نتنز او فردو دغه مسایل هم په نننی بحث کې شامل دي او ترامپ وايي هڅه کوي چې بیا د غسلانجه رامنستنسي او ډیپلوماټیک حلار رامنستکی په همدې حال کې بل د پام وړ موضوع دا چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې اسرائیل غوښتل د جګړې پر مهال د هم هدف وګرځوي خو پزشکیان ویل چې اسرائیل په دې هڅه کې ناکام شو پزشکیان د فاکس نیوز له خوانی ویان د ولسمشر ترامپ ته لیونګ دې کس تاکر کارلسن سره په یو مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې د پښتنو په جواب کې ویلي اسرائیل هڅه وکړه ما وژني خو و نه شوې کړی پوزیشکان ویلي امریکانو بلکې اسرائیل غوښتل دای هدف وګرځوي د پدې مرکه کې زیاته کړې چې زیوی غونډه کې هم دوی غوښتل هغه سیمه چې غونډه پکې و بمبار کړي خدا جزئیات نه دی ورکړي چې اسرائیل په کومه نیټه دقیقا غوښتل چې دای هدف وګرځوي او دا جزئیات هم نشته چې پوزیشکان دغه معلومات څنګه او د کومو چینلونو لاره
تر لاسه کړی. ډیر زیات مننه کورودان اسدالله الدین وو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم ترنګ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نننۍ لیدنې جزئیات را سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دواړو درلودل نور دواړو خواو ته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که بله حل لار راونه وځي موټر چلونکو ته دا ستونزمنه ده او د دواړو غواړو سوداګر به جدي ستونزو سره مخامخ شي. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکي په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بله حل لار راووځي، ګنې په خبره یې د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
درې ورته د پاسپورټ ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس په کار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دوی دغه پرېکړه تطبیق شي، بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې په ډېر لارې ودرې.
د یادونه ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي اي ټي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای له اتمې نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ډی آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په دویمه نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر اوومې نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای شي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکسپانه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیات ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دې دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکړي، باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دوم دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه دا ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره اجازه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خو کېن ډېر ځان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو چې په جان خیر ولسوالۍ کې دیرش بستریز روغتون ودانیزې چارې بشپړې شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
دا پکتیا ولایت جانخیر د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وئ، د دغې ډی ایش تاسو ډېر مستحق وایم.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د آپریشن تھیټر ولرو. دا دمونږ یوازینی ارمان دی او دا به دمونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي. نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسولی.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا داسې ونیسه چې 2 لس 4 لس 4 لس میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ، د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا شي، یو میکانیزم ورته جوړ شي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ شي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه محیط چاپیریال برابر کړي. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی، نو که دې باندې و سیاسي یا دینی حربای څوک پولی هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دینی اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.